سلامونه وخت مو خیر د ازادي په چپو کې به زموږ هم کار اسمت سروان تاسو ته د تیبي کارکونکو پر کارونو محدودیتونو په تړاو باندې خپل خبرونه وړاندې کړي. اوس هم خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبې د طالبانو لخوا په مهزر کې دی په کس د ادمیدو پر وړاندې د نړیوال غبرګونونو په ترڅ کې په جنوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د غیدام غندلی او هغې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. د دفتر په خپله ویبپاڼه کې په یوه بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټېډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاز اسد خودلی په مازر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبره پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر یو لسو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیلو او د سرخرود ولسوالیو د ابتدایي محکمو د پرېکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر یو لسو مجرمینو چې د زنا الواتت او نامشروع اړیکو په تور مجرم پېژندل شوي وو روانه اونۍ د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بیان له مخې وو مجرمین له دېرش تر نه دېرش درول شوي دي. مجرمه ښځه په نه دېرش او په نه ویشت او نور درې مجرمین په نه دېرش درو وحل شوي دي.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم عصمت څاروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په وروستیو ورځو کې د ناامنۍ پیژندنې نړیوال سازمان په یوه راپور کې وویل چې په افغانستان کې له روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو سره تاوتریخوالی نږدې دوه برابره ډیر شوی دی. د سازمان اندیشته شوولې چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالي او ګڼو محدودیتونو سره مخامخ دي. دغه سازمان چې په سویس کې میشته په خپل راپور کې وایي یوازې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو په وړاندې د تاوتریخوالي 109 او د نیونو او توقيف 15 په پیښې ثبت کړي دي. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همژغون کې ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه خبر کړی د هرات ولایت د شینډنول ولسوالۍ په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د برید یادونه هم شوې ده. دغه سازمان وایي په 2023 میلادي کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د وژلو پیښې نشته نیمایی زیاتی شوی. خود روختیا پالانو ده تشتولو پا پیشو که 15% کمواله را غلی ده. په راپور کې دا هم ویل شوی چې ډیری ډاکټران او کارکونکي د غیر اخلاقی تورونو د نارینه او ښځینه ډاکټرانو روغتیایي کارکونکو او ناروغانو د څنګه د نه جلا کولو له محرم پرته په سفر کولو له داعش ډلې سره د اړیکو او دغه شان د مالی فساد جال او غلا په تور پوښتل شوی نیول شوی او بندیان شوی دي. له بلې خوا په هیواد کې دننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي راډیو ته د دغو مواردو په تایید سره ویلي لګنو محدودیتونو سره مخامخ دي او د کار قانوني ازادي ترې اخیستل شوې ده. په دې خبرونه کې به د طبي پرسودل پر هغو ستونزو خبرې وکړو چې طالبانو د خپل سب شریعت پر اساس هغوی ته پیدا کړي او له دینی نظر به هم دا موضوع وشاربو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی ډاکټر فرید بزګر چې له نړیوالو روغتیایي موسسو سره د کار اوږده سابقه لري. همداراز ډاکټر ګلرخت ارمل چې په افغانستان کې په کار بوخته ده. د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی او همدارس د بریتانیا د کمبرج پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر نوروز حقمل. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکوو چې له موږ سره تماس ونیسئ او زموږ له میلمنو څخه پښتني وکي. لمړی ډاکټر صاحب حقمل په راپور کې مو اشاره وکړه دی راپور ته چې د نړیوالې مؤسسې په افغانستان کې له طبي پرسونل سره د طالبانو د چلند او سلوک په باب خبر کړی وو. ستاسو په نظر دا ډول اقدامات چې دغه راپور کې ورته اشاره شوې ده څه تاثیر لري په ډاکټرانو، نرسانو او نورو طبي کارکونکو باندې؟
سلامونه نیک هله تاسو ته، جناب بزګر صاحب ته او نورو درنو ملمنو ته او اوریدونکو ته. موږ تاسو متاسفانه دغه قیدات چې اوس راغلي دي، دي قیدات اثرات هم په 2000 کال کې 1995 کال نه شپږ نویم کال نه تر 2001 کال پورې په کوم وخت کې چې طالبان په قدرت کې وو په همدغه اندازه قیدات په هغه وخت کې مو او نتیجه مو ولیدله. په روغتیایي سیستم ډېر زیات منفي تاثیرات کوي. یو منفي تاثیرات پیدا ده چې استفاده د صحي خدماتو څخه ډېره متاثره شوې ده، اوس هم متاثره شوې ده او په هغه وخت کې هم زیاته متاثره شوې وه. نتیجه مو په 5 کلو کې ولیدله چې د افغانستان روغتیایي شاخصونه په ټوله نړۍ کې د ضعیف وضعیت کې قرار درلود. یعنی په دې معنا چې د میندو د مړینې کچه ډېره ټیټه شوې، ډېره لوړه شوې وه. 1400 میندې په 100,000 ولادتونو کې په 1 کال کې له منځه تللې چې ډېر زیات لوړ رقم دی. همداسې ماشومان د 5 کلو نه چې کم وو تقریبا 255 په هر 1000 ماشومانو کې د 5 کلو سره ژوند له لاسه ورکو. او همداسې په مجموع کې وسط عمر هم ډېر کم شوی وو. تبرکلوز تقریبا په 1 کال کې 60,000 انسانانو خپل د تبرکلوز له کبله چې قضیوي قایې او د تداوی وړ د ژوند له لاسه ورکو. په مجموع کې روغتیایي سیستم ډېر زیات متضرر شوی او متاسفانه موږ او تاسو او د خلک چې اوس په قدرت کې دي دوی د هغو اشتباهاتو نه چې دوی 40 کاله مخکې تکرارول یا 15 کاله مخکې هغو ته بیا مو اوس تکرارو او نتیجه به متاسفانه دای چې هغه روغتیایي سیستم چې تیرو 40 کلو کې یو اندازه په پښو درېدلی وو او که حتی نړیوال مالي کومکونه کم هم نه کی بشری قوه ډېر زیات رول لري د ناروغانو راتګ روغتیایي سیستم ته د روغتیایي سیستم په تقویې باندې ډېر زیات رول لري. که چېرته کلي او بنډو کې هغه مریضان چلته دي هغوی په منظم ډول سره روغتیایي سیستم ته مراجعه ونه کړي هر څومره زیات امکانات نړیوال د روغتیاحت په برخه کې مرسته د افغانانو سره مرسته وکړي بیا به متاسفانه زموږ روغتیایي سیستم متاسفانه په هغه حالاتو کې چې 15 کاله مخکې وو په هغه خطه به روان وي.
بله ډېر مننه ډاکټر صاحب حقمل. ډاکټر صاحب بزګر، ځینو ډاکټرانو مشتویلی دي چې دوی ته ویل شوي دي چې مثلا نارینه ډاکټر دی د ښځینه ناروغي د وینې فشار نه ګوري، معاینه کوي دی نه. که دا ډول فشارونه وي، دا ډول قیودات وي، آیا موږ کافي شمیر ښځینه ډاکټران او طبي پرسونل لرو چې یوازې د ښځو خدمت وکړي؟
سلامونه ټولو ته، خاص ډول ډاکټر صاحب اکمل ته. څومره چې په سی پرسونل باندې سی کارکونکو باندې فشار ډېریږي په ماغه اندازه باندې دوی روح هم تقریبا په خپل دندې باندې تمرکز نشي کولی. هغه که نر وي که ښځه وي، په دواړو باندې. نو که چېرته موږ دا قیودا چې تاسو ذکر کړل په سی پرسونل باندې دا کوو چې ښځه سړی ښځه نشي معاینه کولی او نور نو دا به د دې باعث شي چې دغه قشر چې مخکې نه متضرر دی نور به متضرر شي، هغې ته به سي خدمات په پوره کافي اندازه باندې وړاندې نه کړلی شي د دا قیوداتو له کبله. له بده مرغه ډېر ډاکټران سي پرسونل افغانستان پرېښی دی. هغه یو کم شمېر چې پاتې دی هغه د نورو قیوداتو له کبله وظیفه نه شي اجرا کولی. هغه ډېره کمه فیصدي چې دغه ټول افغانستان ته رسیدګي نه شي کولی. نو دا د دې باعث کېږي چې هغه سي خدمات چې اړتیا ورته دغه په ښه ډول باندې دغه نه کړی شي وړاندې نشي دی ښځو ته. او په طب کې سړی که ښځه دا دواړه حق لري چې دواړه جنسونه ښځه او نر معاینه کولی شي. نو دغه یو غیر منطقی قیوده دیش پا دوی بانده لگی گی ده ما رحمان بابا شیر دیو کردو گلو کرا چه سیمه دی گلدار شیخ دی مکرا چه خوکی بدلار شی نو پخپلا دو دوی مریضان داخل تو چه دا ممانیت وزاکی دوی خزی مور خور لور ارتیا لگی نو که چه تا دا قیوده دی خوبار دامی نو اگوی دوی اولاد هم متضرر کی گی
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب بازګر کور ودان اوس په ورشو ډاکټر ګلرخ ارمل ته چې په افغانستان کې اوسي او په کار هم بوخته ده په دې راپور کې چې موږ په خبرې کې یادونه شوې چې طالبان له طبي پرسونل سره که ډاکټران دي که نرسان دي که قابلیت له هغوی سره زیګ او خشن برخورد کوي ستاسو خپل تجربه څنګه ده څه وایي
سلامات اوسئ ډېره مننه سلامونه تاسو ډاکټر صاحبانو ته ځان اورېدونکو ته
سلامات
څنګه چې تاسو ویلې ټیوي کار کاونټ سره خشن چلند کوي طبعا په دې درې کالو کې ډېر تغییرات راغلی ده خو مګر یوه خبره باید مونږ په ډېره واضح توګه ووایو چې مونږ چې کله په شفاخانو کار کوو دا اوس فعلاً خو مونږ کمبود د ډاکټرانو باندې مواجه یاسو والې چې موږ ډاکټر صاحبان زیاته چلی دي بهر له افغانستانه ډېر کم تعداد دلته پاتې دي او په شفاخانو کې موږ ډېر زیات مواجه یو په کمبوتاتو باندې او کوم ډاکټران چې پاتې دي موږ سره ته خشن چلند کیږي یا خراب چلند کیږي دا په دغه برخه کې ده چې موږ نارینه ډاکټر صاحبان ته اړتیا لرو چې ځینې پروسیجرو کې چې موږ مرستې ته اړتیا لرو باید ډاکټر صاحبان موږ سره مرسته وکړي نارینه ډاکټران مونږ دا غو اجازه نه لرو چې مونږ ډاکټر صاحبان راوړو مثلا کې مونږ سره لرو چې ډاکټر صاحبان دا چې له دغه لحاظه مونږ ته ممانعت نه ایجابي کی یا خشن چلند کی چې د محرم نه ده ولې چې نارینه ده چې زینت نه باید راسي دغه لحاظه مونږ په تسلیم یاستو نو کچیرې څنګه چې ډاکټر صاحبان وویل موږ مریض حالت خراب ده او موږ نارینه ډاکټر صاحب ته اړتیا لرو چې موږ سره مرسته وکړي هغه مریض موږ نور لا هم ځانمن کړي په دغه اړه چې موږ چې د نارینه تقاضا کوو او هیله کوو چې موږ سره مرسته وکړي او دغه بندیز چې لګولې دي دغه بندیز له منځه یوسي ډاکټر خو طبعا که ښځینه وي یا نارینه وي ډاکټر محرم ده که نارینه وي ښځینه هم کولی شي چې معاینات وکړي ورڅخه اوس موږ زیاتره ډاکټر صاحبان لرو چې دغه تلویزیوني بخش تلویزیوني معاینات زموږ نارینه ډاکټر صاحبان هم کوي مګر اوس موږ ښځینه ډاکټران کارګوت لرو مګر نارینه ډاکټران هم کولی نشي چې کارګو چیرې دغه زموږ ته ممانعتونه ډېر زیات ایجادېږي نو هیله مند یم چې دغه ممانعتونه له خیر دسته زره له منځه لاړ شي
ډیره مننه سلامت اوسه کورودان اوس په ورشو مولانا صاحب عبدالصبور عباسی د افغانستان د علماو د علمی مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی تاسو ته مرکلی وایم مولانا صاحب مخکې دی چې په روغتون یا کلینیک کې له نرس یا ډاکټر سره د محرم د موجودیت په اړتیا یا نه اړتیا خبرې وکړو په اسلام کې د محرم مسله څنګه ده او آیا د صدر اسلام شرایط او اوسنی شرایط مقایسه کېدای شي
بسم الله الرحمن الرحیم ټول اوریدونکو ته دوستان ته او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم
سلامات
د کوم چې د احادیثو متون دي حدیث کې کوم خبر راغلی نو هغه خدا دا چې یو خزه به سفر نه کوي بازو کې درې ورځې راغلی بازو کې دوه راغلی بازو کې یو هم راغلی او زموږ مذهب کې دا درې ورځې سفر به نه کوي درې ورځې مګر دا چې محرم به اور سره ای هغه چې بس شته قبل کړم ماته نمبر راکړه په خبرو خو او دادا چې اوس هغه محرم خبره چې کړي وګت سفر کې کړي نو دا سفر چې اوس سره دا کورنر اوځي کلینیک ته ځي یا د کلینیک نه ځي مارکیټ کې څه شی اخلي یا مړي ژوندۍ ته ځي یا هغه ته ځي دا خو سفر نه دی بیخي نه دی باندې سفر اطلاق کیږي نو زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم بنیاد باندې دا کار کېږي. دا لکان چې ولاړ دي د احتساب دا خلک یا دا څنګه چې په مسله نه دي پوهې، یا نه پوهېږم چې کوم ځای نه دا اغوستل کېږي. سفر بیل شی دی، او کور کلي ته یو ځای ته تله راتله دا خو بل شی دی، دا خو عمومي انساني تعاملات دي. یو ښځه به اړ کېږي ډاکټر ته بځي، یو ښځه به ډاکټرې کلینیک ته بځي، بله ښځه به مکتب کې معلمې خپل هغه مکتب ته بځي. نو دې ټولو کې چېر چا سره محرم وي، نو بیا خو چې یو ښځه چېرته معموره وي، یو به ورسره همداسې پالتو مشر ګرځي. نو نو دا خو نه شریعت کې مونږ ته خو معلوم نه دي، نو احادیثو کې مراته نه دي معلوم، او د فقه په دې کتابونو کې مراته نه دي معلوم چې دا حکم لکه کوم حساب باندې په دې طریقه باندې تنفیذیږي. بعضې وخت کې خو د سړي یقین نه راځي بیخي چې داسې به کېږي. والله عالم، او دا خویندې دا ګیلې یا دا خبرې کوي.
ډېره مننه سلامت صاحب، مولانا صاحب عباسی. ډاکټر صاحب حقمل، مولانا صاحب اشاره وکړه چې که هر ښځه کار کوي د محرم په خاطر باید یو بل څوک هم ورسره وي، او هغې ته هم باید یوه اداره یا حکومت معاش ورکړي. ځینو نړیوالو مؤسسو هم دا شکایت کړی دی، ویلي دي چې د دوی کارونه چې له ستونزو سره مخامخ شوي دي، یو علت همدا دی چې که دوی په یوه روغتون یا یوه کلینیک کې یوه ښځه ګماري او معاش ورکوي، مجبوره دي چې د هغې محرم هم هلته استخدام کړي، همداسې معاش ورکړي، ځکه چې له محرمه پرته هغې ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. څه فکر کوي چې دا ډول کارونه به څه تاثیر وکړي په دغه مرستو باندې چې له افغانستان سره د طب په برخه کې کېږي، د روغتیا په برخه کې کېږي، او په عین حال کې مخکې اشاره وشوه چې ډېر ډاکټران وتلي دي، او دا به نور هم تشویق نه کړي چې له هېواده ووځي؟
د ما په نظر درې منفي تاثیرات په درېو مختلفو څانګو کې کولای شي. یو دا ده چې موږ او بزګر صاحب د وخت کې په دې موسساتو کې هم کار کړی دی، چې روغتیايي خدماتو دي ارزی په برخه کې به پرپوزلونه ډونرانو ته ورکول دي. افغانستان تقریبا اوس وو حالات کې 90% بودیجه د روغتیايي سیستم خارجان ورکي، ملل متحد ورکي، نور موسسات ورکي. یو ټیم د افغانستان د دغه موسسات چې په افغانستان کې کار کوي، راتلونکي هفته کې برتانیې ته روان دي، د برتانیې د حکومت سره خبرې کوي. زه فکر کوم چې هغه موسسات هم چې شکایتونه لکه په جنیو کې زیات شوي دي، په نور دبليو شو یو راپور خپور کړی دی، د دو نتیجه دا کېدلی شي چې متاسفانه یو تعداد روغتیايي مرکزونه وتړل شي، ځکه د روغتیايي سیستم دپاره بودیجه چې ورکوي هغه د روغتیايي سیستم یو مشخص مقدار ده، چې هغوی کې هغه پرسونل چې مسلکي دي د هغوی معاشونه شاملېدلی شي. د محرم په نامه ظرفیت هلته نشته. بل تاسو ګورئ چې په نړۍ کې اقتصادي بحران ده، د کرونا نه وروسته اوسه پورې حالت ډېر په مثبت خواته نه ده روان، منفي خواته روان دي. یعنی په مجموع کې د روغتیايي سیستم بودیجه په نورو هیوادونو کې په کمو پرمختللو هیوادونو کې هم کمه شوې ده. افریقایي هیوادونو کې هم زه په یو پروژه کې دخیل یم، هلته هم چې ګورم کمه شوې ده. نو یو مخ خوانه چې موږ تاسو ګورو چې بودیجه کمیږي، بل مؤثریت د موجوده چارواکو خو روغتیايي سیستم ته دومره غټې ستونزې پیدا کړې دي. دا اوس موسسات په افغانستان کې کار کوي، د دوی لپاره یوازینۍ لاره د کم بودیجې د پواسطه سره چې دوی روغتیايي خدمات ته دوام ورکړي دا ده چې مؤثریت لوړ کړي. مؤثریت لوړ دا معنی چې حتی بعض ځای کې پرسونل کم کړي، بعض ځای کې نور مصارف یې هغه څنګه راکم کړي. ولې دغه ستونزې چې موجوده حاکمانو په افغانستان کې جوړې کړې دي، دا په د موسساتو لپاره ډېره ستونزمنه ای چې په دې محدودو په ډېر محدود کم بودیجه سره دوی روغتیايي سیستم مراکز او د سی خدمات د ارزه کولو ته دوام ورکړي، ځکه هیڅ امکان نه لري چې په بودیجه کمی یا دا کېدل شي چې هلته باید د دوا مقدار کم شي، د دوا په مقابل کې یو تعداد یا مقدار نور، حتی د مریض د ناروغانو د دوایي لپاره یا د ډوډۍ مصارف لپاره یا چې کله بستر کې دی غوي لپاره یا د امبولانس خدمات لپاره، نو دی غوي نه کچرته دوی راخلي او دلته بیرته د محرم په نامو باندې استفاده کوي. فکر کوم دا به د روغتیايي سیستم د ډېر غټ ستونزو سره مخ کی. لکه څنګه چې مولوي صاحب اشاره وکړه، دلته یو پروفیسر ده په اسلامي څنګه کې اکسفورد پانتون کې تخصص هغه ډاکټرا کوي هغه بل ورځ ما پوښتنه وکړه لوي دي امکان شته چې زه یو چانس پیدا کوم افغانستان ته او د افغانستان د حاکم نظام ته د اسلام په اړه کې لک یو پرزنټیشن ورکمه ورته وایم چې په خځو کې د تعلیم څومره حق ده په خځو کې هغه د کار کول څومره حق ده زه هم خپل د ناتوان پات سلام دي دي پروفیسر په مقابل کې چې اوس کا افغانستان کې علما تو غوري موږ تاسو فکر کوم په تیر یو کال کې 15000 علما ته پی ایچ ڈی ورکړي ډاکټرای ورکړي دا او دلته د باندې خلک فکر کوي چې د افغانستان حاکمان د اسلام د باز اصول سره کېدای شي ناشنا برخورد وکړي لکه مولوی صاحب چې اشاره ورته کړل او دریم څنګه چې موږ تاسو ګورو په تیرو دریو کلو کې زخت ډیر مسلکی کادرونه تعداد مختلف ارقام کې په مختلف منابعو کې مختلف ارقام ذکر شوی دا 8 میلیونه چې یادی یعنی چې په هر مقدار سره تللی دي موږ چې خپل هغه دوستانم چې پیژندل اوس چې کله کله زه یو ملک نه یا بل ملک ته زه سفر کوم اکثرا په کانفرنسو کې ګورم چې پښتنه تر کومه وای ولا موږ خو یا اوس راوتلی یا درې کاله مخکې او نور ملګری مم پر راوتلو دي موږ سره ډاکټران زیات تماس نشي ډیر زیات تماس نشي دوی پانتون استادان تماس نشي چې موږ څنګه وکړلای شو چې موږ هم یا د تحصیل په بانا یا په بل بانا لاړ شو ځکه ماشومان هم د تحصیل نه پاتې شول زده کړو نه خوستن دي نجونو او د تحصیل په برخه کې اوس چې د کار لپاره څومره قیدات ورته وسه کېدای شي یو مرحلې ته ورسیږي چې د موجوده نظام عمر څومره چې قیدات دوی زیات کړي هم عمر راکم شي ځکه د نړیوالو سره به ډېره مشکله وي چې دوی د نړیوالو سره په دې سفر کې یو ځای لاړ شي او که یو هیواد په ټوله نړۍ کې د ټولو نړیوالو سره نشي کولای چې یو ځای لاړ شي او بودیجه یې 90% په خارجي کومکونو ولاړوي قیدات دوی نور وځ کوي د نړیوالو سره همکاري ته آماده نه یا همغږي ته آماده نه فکر کوم دا به ډیر زیاتې غټې ستونزې نه تنها په روغتیايي سیستم کې بلکې د هیواد په مختلفو نورو څانګو کې چې مسلکي اشخاص پکې کار کوي دغوی لپاره به ډېر ستونزې پیدا کړي
بل ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب بزګر په همدغه موضوع کې چې موږ خبرې کوو یعنی د طب په برخه کې ځینې وایي چې ډاکټران طالبان په دې برخه کې نسبتا ډیر نرم چلن لري نرم دریز لري مثلا اجازه ورکړي چې انجونی قابلیت شي نرسان شي په دې برخه کې زده کړی وکړي لکه په نورو برخو کې انجونو ته اجازه نه ده ورکړي تاسو دا مسله څنګه غنئ چې واقعا دوی د طب په برخه کې انجونو ته یو څه بل نرم دریزه کار اخلي
و د زین مجبوریتونو لکبل د تا فکر کوم دوی ضرورت لري ټولن ارتیا لري نو دا غو د مخه ممکن دوی زین برخه تلک تاسو ورته اشاره وکړه دا راته دا نرسانو ته روغتیا پالانو ته ډاکټرانو ته یا نورو ته سی کار کوم ته د ضرورت په بنا باندې اجازه د تعلیم اجازه ورکړي خو زه دقیق معلومات نه لرم چې هغه فکر کوم په زین ولایتو کې شته په زین ولایت کې نشته دي کایي خزه که په زغه برخه کې تعلیم کولای شي نو ول بنور برخه کې نه کولای شي د خپل یو سوال ده نو چې وو برخه کې نو ول بل برخه کې نه ځکه زه ټولنه او ټول ورکونه ته انجینر ته ضرورت لري په پولیس کې ضرورت لري په نور ټول برخه کې خزه څنګه چې سړی دی اچان خزه ضرورت لري
لیکن بازګر صاحب بیا د اجازه نور کې چې تب ول ولي او دا فکرم بیا سبا نشته چې بیا بل ورځ چې استادان نه وي هم دغه نرس او قابله به بیا څوک روسی لکه چې دا هم موقتی کار دی د سرپرست حکومت دی
دا هم دا مختل چې وای ما دغه شي دغه طبقه چې دوی ټنکی دوی په عادي حالات باندې نه دی رسیدلی مګر تعلیمات نه لري چې دوی بل چاته بل خیزه ته پراتل راتلونکي لپاره یو څه پلان ولري هغه ټنک کولای شي نو دا کسان چې اوس دی یا ډاکټران چې دی اوس دا ډاکټر صاحب چې مخکې خبره وکړه دا خو د وکاله درې کاله پنځه کاله لاس کاله نور فعالیت کولای شي نو دا غن روسه بیت کیږي بیا به بخي خزه ډاکټر نه یي خزه نرسه نه یي خزه واکسیناتور نه یي او بل څه یي نو دا ټولنې ضرورت دی څنګه چې موږ ټولنې باندې کېدا ته ځکه ټولنې په خپل باندې کېدا ته ځکه هغه نه داغه واټیا در کیږي مم مکه ورته اشاره وشول شي وسم فکر کوم دا ټول قضیا مال دی هغه څوک چې تل میته قشه چې پاتې دی په یو شکل نه شکل وته لیدي چې هغه په دا فشارونو قبل وطن پری دی یا وظیفه پری دی دا به یو غټ بشري ناورین ټولنه کې رامنځته کړي. ډاکټر صاحب مخکې اشاره وکړه کېدلی شي نړیوالو سره د نه همغږي کېدل کبله دوی عمر لنډ شي، خو بله خبره دا ده پخپله په ټولنه کې ممکن دوی ځان ته خپله دښمن پیدا کړي. خپل ټولنه د خپل اړتیاو د مخې ضرورت لري، وایي چې تنګ شي نو په جنګ شي، نو دوی خپله ځان دپاره یو د عمر د لنډولو دپاره یو چاره لټی چې څنګه خپل عمر لنډ کړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوربدن. ډاکټر صاحب آرمل، په راپور کې یادونه شوې وه چې په ځینو مواردو کې ډاکټرانو، نرسانو، قابلې یا نور وحل شوي هم دي. آیا تاسو هم داسې کومه پیښه لیدلې ده؟ او زمنن دغه سختۍ، دغه قیودات او محدودیتونه د چا لخوا کېږي؟ د ټولو طالبانو لخوا که یوازې د امر بالمعروف د ادارې لخوا؟
دغه کومه پیښې چې تاسو ویلې چې نرسان او قابل وصل شوي وي، له دې نه زه دقیقا معلومات نه لرم او داسې دقیق راپور هم نه لرم. فکر نه کوم چې د دې حده پورې داسې چلند وي. البته زما خپل څه فکر ولی چې زه دقیق خبر نه یم، خو هغه کوم تند چلند چې کېږي یا لږ خشن چلند چې کېږي هغه هم د امر بالمعروف قانون طبي د هغوی له خوا نه دي. نور دغه عام خلک یې او یا دغه پولیس یې څنګه چې زه خپله بیرون وزما یا کېږم وظیفې ته زما د دې له خوا نه داسې کوم خشن چلند یا مما دومره د امر بالمعروف کله چې بیرون راوځو یا د محرم پوښتنه وکړي یا هم په کوم ځای کې ته برابر سي محرم دې نشته در سره یا کوم چیز ته ځي چا سره دې
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. خبرې مو ختم شوې خو خیر ور بشو مولانا صاحب عباسی ته. مولانا صاحب، د ډاکټر یا طبیب په اړه خو موږ اورېدلي چې هر چا ته محرم دی، کله چې د معالجې او تداوي خبره وي ویل کېږي چې ناروا خواړه هم بیا جایز دي، دا خبره څنګه ده؟
او دا خبره صحیح ده. یو هغه اساسي قواعد نو خو په خپل ځای دي، محرم هم معلوم دی، غیر محرم هم معلوم دی، حلال هم معلوم دی، حرام معلوم دی. خو مثلا یو شی الله پاک حرام کړی دی، اوس چې هلته حلال نشته، یو سړی په داسې ځای کې ایسار دی چې هلته حلال شی خپل نه لري او نه څوک شته چې هغه نه سوال وکړي، گدایی وکړي چې ورته وایي هغه مړۍ ډوډۍ راکړه، نو که هغه ته هر شی په لاس راځي د خپل حیات د بچ کولو دپاره هغه ته بقدرې ضرورت خوړل د هغې روا دي. او ډاکټر هم دا مسله ستر او هغه او دا محرم دا شیان خو په شرایط معلوم دي، خو چې اوس یو مریض دی هغه مشکل لري، ضرورت لري، حاجت لري، نو دا هغه د حیات د بچ کولو دپاره یا د هغه د مرض د تداوي دپاره نو ډاکټر کم محرم دی که پردی دی، خو هغه ته یو ځای ښودل یا کسونه خطرناک نو چې هلته بیماری هغه هغې کې سهارت نشته، شرایط چې دی دا گنجایش ورکړی دی.
لیکن دوی وایي چې دا خو نو شاید د ضرورت په وخت کې داسې وي، لیکن کله ضرورت نه وي بیا نو باید نه وي. دوی مثلا وایي چې ښځینه ډاکټران شته، نرسان شته، نو ښځې دي یوازې ښځینه ډاکټرانو نرسانو ته مراجعه کوي او هغوی د بیل ووسي، دا دلیل څنګه دی؟
نه دا دلیل خو دا خو زموږ د افغانستان خلک یا بل ملک خلک ټول دا خوښي چې خپل زنانه یا هغه ښځینه ډاکټر ته ویسي. اوس یو ځای کې به ښځینه ډاکټر ای خو د هغې مرض، د هغې مرض د تخصص، هغې مرض باندې ښه پوهېدل، ښه معالجه کول هغه به نه شي کوی. لکه ضرورت به چې سړی ته وښي نو سړی ته بیا په دې صورت کې رجوع کوی شي او مراجعه کوی شي. زموږ د افغانستان خلک خو داسې خلک دي چې ښځینه ډاکټره پیدا کیږي او علاج معالجه کوی شي، اوس مسله نه خلک دې ته ډېره ترجیح ورکوي.
اما چی وی ډاکټر صاحب حقمل آیا ستاسو په نظر دا ممکنه ده د افغانستان غونی ټولنې کې چې د ښځو لپاره یوازې ښځې ډاکټران او نور طبي پرسونل وي او بل د وسایلو مسله ده چې وسایل خو طبي وسایل خو ډېر قیمته دي او موږ فکر کوم چې په اکثرو روغتونونو کې لا هم کافي وسایل او تجهیزات نه لرو که څنګه
ډېره مهمه موضوع مولوي صاحب هم ورته اشاره وکړله اصلا یو تعداد دغه خلک چې په حکومت کې دي دوی دومره غټ خدمت په تیرو شلو کلو کې کړی دی یو تعداد ولایتو دپاره چې د هغو په نتیجه کې د ولایتونه د ډېرو غټو ستونزو سره مخ دي. مثالونه زه در مثال درکولی شم. په زابل کې موږ یوه متخصصه نه لرو، په ټول زابل کې، په اروزګان کې نه لرو، په پکتیکا کې یوه متخصصه لرو. څومره چې د تیرو شلو کلو په جریان کې د هغو ولایتونو امنیت د ستونزو سره مخ وو، هلته موږ تاسې ډېر زیات د ښځینه د زنانه او مسلکي پرسونل د قلت سره مخ وو، د کمبود سره مخ وو. ولې یو تعداد ولایتونه دي لکه نور پروان، کاپیسا، پنجشیر یا داسې نور ولایتونه، په بامیان، حتی دایکنډي، په دغو ولایتونو کې که سړی فکر وکړو کې هلته اقلا یو 30% یا 50% خدمات کېدلی شي چې د په زنانه او د پاره د زنانه په طریقه سره ارزه خدمات وشي. ول دلته دغو ولایتونه دوی ډېر نه پوهېږم چې کله کله فرمان راځي، فرمان د دغو شرایطو سره ډېر سخت نه کوي. دا بعضې خلک چې وایي کېدی شي بعضې کارونه قصدي د ګاونډي هېوادونو په مشوره یا هر شکل د اشکال چې ورته په مداخله وشي، ځکه دغه فرمان چې راځي دا د افغانستان په شرایطو کې قابل تطبیق نه ده. ته په ټول زابل او اروزګان کې ته دوه ډاکټرې نه لري او بیا د دوی نه هیله کوي چې دغه خدمات چې ښځو ته وړاندې کوي دا باید د ښځینه ډاکټر په واسطه، د ښځینه ډاکټر له کوم ځای ورته راشي. او اوس تم پانتون دروازه تړلې ده، د مکتب دروازه دې تړلې ده. زه نه فکر نه کوم چې اوسني نظام خلک اکثرا یا دادی چې د افغانستان د شرایطو نه ښه معلومات نه لري او یا دادی چې خپل بیچارهګار ناتوانه دي، داسې مشورې ورکول کېږي چې هغه د دوی عمر کموي او هغه په جامعه کې د دوی ستونزې نور هم زیاتوي. موږ یو وخت فکر کوو، درې کاله مخکې داسې فکر کوو چې د طالبانو راتګ کیدای سي په یو شکل د اشکالو باندې یو فرصت وي د دې ته چې جګړې ودرول شولې او بیرته به په انکشاف او پرمختګ او د خلکو عادي ژوند په شروع کېدو کې مرسته وکړي. باوجود دې چې یو تعداد موږ کېدای شي ډېر د طالبانو د افکارو سره له پخوانه هم ډېر جوړ نه وو، ولې اوس چې فکر کوو دوی نه غواړي حتی چې دوی خپله په قدرت کې پاتې شي. دغه ستونزې چې اوس هر برخه کې تاسې کې وګورئ، د ښځو د حقوقو برخه کې وګورئ، د تحصیل په برخه کې وګورئ، د افغانانو د وتلو په برخه کې، حتی د زابل او اروزګان هم دلته چې نجونې راغلي دي برطانیې ته د تحصیل دپاره سکالرشپ نه اخیستي وي، یو ډېرې محدودې بېچاره کابل کې به درس ویلی، هغوی اوس بېرته هیڅوک نه ځي. د هغې ځینې هم کوشش کوي چې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوس ساعت آنلاین درسونه وایي، کوشش کوي چې څنګه د هېواد نه اوسي. تاسې ولیدله چې څومره دوبۍ ته، قطر ته، عربي ملکونو ته، پاکستان ته، د دنیا داسې برخ نسته چې افغانان بیچارهګان هلته په ډېر بد حالت کې نه وي ورغلي په دغو تیرو دریو کلو کې. نو چې خبره را خلاصه کړو، د طالبانو اوسني اکثرا فرمانونه چې د قیداتو د خصوصا د زنانه او د طبقو سره څومره قیدات پرې وضع کوي، کار کومه د دوی د دوی عمر لنډوي، د دوی رابطه د دنیا سره زیاتوي، د دوی فاصله زیاتوي، د دوی فاصله خپل د هیوادوالو ترمنځ زیاتوي. یو مرحله کې کېدی چې داسې راشي چې خلک راځي چې ورته وایي چې بس د نور که حتی نړیواله مداخله ونه کې فکر کومه د خلکو نه، لکه څنګه چې بزګر صاحب اشاره ورته کړه چې په تنګ راغی په جنګ راغی، یعنی خلک زه متاسفانه ښه خبره نه ده چې داسې نا امید کوونکې خبرې خلکو سره سړی شریکې کې هیوادوالو سره. نو خلک ډیر نا امیده شوی دي، که ماسه سره موږ خبره کوم نا امیده ده، که ډاکټر سره خبرې کوم نا امیده ده. هغه خلک چې تیرو دریو کلونو کې حتی د طالبانو سره په ویلو کې ډیر هم فکر وو، هغوی اوس په شرغان کوشش کوي چې تعلیم یافته دي چې څنګه وکړلی شي. دا مولوي صاحب زه فکر کوم مولوي صاحب هم په افغانستان کې نه وي، مولوی صاحب داسې عالم ده چې موږ به په موټر کښې هم سپارو. مولوی صاحب چې چېرته هم د ده خبرې هم واورېدلې په افغانستان کښې، کوښښ به هم کوو چې د دوی هغه د علمي خبرو نه موږ څنګه ګټه واخلو. په مساجدو کښې به چې دوی تفسیر کوو په سلهاوو زرهاوو خلک به کله کله ورته راټولېدل. نو اوس مولوی صاحب هم نه شي کولی چې هېواد ته لاړ شي. نور داسې علماوم تاسې وګورئ، ډېر علماو هېواد پرېښوده، فکر کوم حالت ډېر بحراني حالت ته روان یو. موږ تاسې چېرته دا خلک لږ د افغانستان شرایطو ته ونه ګوري، د خلکو خبرې ونه اوري، تنها د ګاونډیانو خبرې واوري، متاسفانه حالت به نور هم ډېر زیات خراب شي، چې بیا به حتی د دوی پیدا کېدل به هم سخت وي. چې په آخر کښې زه تاسو ته یو کوچنی مثال ووایم. په 2001 کال کښې کله چې طالبان له کابله وتل، زه محصل وم، یو څوک مې چې درې ورځې مخکې هغه کښې لیده، په کابل طبي پوهنتون کښې لیده، هغه ته به موږ مولوی صاحب ویلي. کله به یې ټوکه راسره وکړله، وایي ګوره ما مدرسه ویلې ده، ما پوهنتون نه دی ویلی، ما ته به پوهنتوني نه وایې. دوه ورځې بعد چې حکومت بدل شو، دی په کابل پوهنتون ته راغلی و، بېچاره پکول یې سر کړی و. ما چې مولوی صاحب ورته وویلې، داسې راته وکتل، وایي ولې استاد نه راته وایې. نو بس همغه دوه ورځې درې ورځې کښې بېچاره ګان د دوی هم دې حالت ته مجبوره سوله. زه فکر کوم دوی باید خپله ځان سره فکر وکړي، د خپل آینده دپاره، که غواړي چې د افغانستان خلک هم آرام ژوند وکړي، دوی هم په قدرت کښې پاتې شي. یوازینۍ لاره یې دا ده چې د افغانستان د شرایطو په نظر کښې نیولو سره داسې شرایط وضع کړي چې خلک وکړلی شي، چې په هغې کښې آرام ژوند وکړي، د انکشاف خواته موږ تاسو نور حرکت وکړو، او د ګاونډیانو د ګاونډیانو هېوادونو ته نور د مهاجرت ته ډېر زیات مجبوره نه شو.
بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب حقبل. ډاکټر صاحب بزګر، مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسېږي او ډېر ډاکټران ووځي، هغه وخت هم افغانستان د ډاکټرانو کمبود درلود. څه فکر کوئ چې په دې تېرو درو کلونو کښې به څومره ډاکټران له افغانستانه وتلي وي؟
رښتیا هم ګرچې په تېرو شلو کلونو کښې جمهوریت وخت کښې ډېر ډاکټران ته سي پرسونل نور فارغین یې درلودل ټولنو مختلفو برخو کښې، خو په هغه وخت کښې هم د ښځو ښځینه سي پرسونل ستونزې وي په ځینو ولایتو کښې. په پکتیا کښې، پکتیکا کښې، خوست کښې فکر کوم یوازې یو متخصص د نسایي ولادي متخصص یې کار کوه. په نورو ولایتونو کښې په هغه چې جګړې پکښې وې، په زیاتو ولایتونو کښې نه وو طبي ډاکټران یا ښځې ډاکټران یې نه وې. نو هغه وخت کښې د ښځو قلت احساسېده په ځینو ځایونو کښې. فعلا شرایط برعکس، چې هغه پخوانۍ دغه شوي د ډاکټران کومې چې وو هغه تللي دي. نو اوس دقیقه فیصدی نشم ویلی، خو ډېر زیات ډاکټران څه چې ما پېژندل، څه چې موږ سره په تماس کښې وو، اکثریت یې تللي دي او نور هم لاره ګودر لټوي چې څنګه دغه ځای نه وځي د هېواد نه. مخکې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې کېدای شي یو علت یې د ګاونډ ملک چې په قصد دم غواړي چې داسې علمي سي تعلیم یافته قشر د افغانستان نه ووځي. خو په صحیح برخه کښې فکر کوم یې دا د تعویض لیکونکو ملایانو او هغوی چې ته څټو دغه ورکوي، هغوی فکر کوم غیر مستقیم په دې پروسه کښې انوالو دي یا شریک دي. هغوی غواړي چې په دغه شکل باندې په ښځو باندې فشار راوړي، صحي خدماتو ته خلک لاسرسی پیدا نه کړي، یو ور نه شي او دوی ته مراجعه ډېره شي چې دوی د تعویض څخ لیکلو او نورو دم دوا ته د کابله خپل عاید یې لوړ شي. نو زما په نظر باندې داسې دقیقې نه شم ویلی، چون اوس د پیر و مرید قیسې ډېرې زیاتې دي. نو یو علت یې همدغه کېدلی شي چون په هغې خلک په طالبانو کښې ډېر زیات رسوخ لري. نو یو علت یې ممکن همدغه وي چې خلک بېرته پیر و مرید و د تعویض و دې شیانو ته مراجعه وکړی شي، د هغوی پلویان ډېر شي او د دې لارې د یو عاید لاره ورته شي. نو دا کېدای شي غیر مستقیم ډول باندې همدغه یو فشار یې په چارواکو باندې یا په سیمه ییزو چارواکو باندې چې دغه شي ده.
بل یو بل مثال هم په همدې ارتباط ډاکټر صاحب بزګر، دا دی چې د روغتیا له وزیره رانیولې تر اکثرو روغتیا رئیسانو پورې چې ملایان یې مقرر کړي دي، څنګه به یي چې که د دوی د یوې مدرسې رئیس یا محتمم یو انجینیر شي یو ډاکټر شي، نو دوی به څه فکر کوي؟ همدغه رقم د ډاکټرانو په برخه کښې هم شاید د دوی لپاره دا ډېر د منلو نه وي چې د ډاکټرانو ریاست دي یو ملا وکړي، چې ممکن داسې ملا هم وي چې سم ملا هم نه وي، یو طالب وي، عادي طالب وي، څو کاله عادي لومړنۍ زده کړې کړي وي.
بالکل صاحب سبب دا خبر ده اوس قد ګیره لګ وګده کې پګړې په سر کې ځان پندغه دا کې والی او هغه چی هم دوی د مخ کې نه دوی ذهن دې علمي دا عصري علوم په ضد باندې فکر لري نو دغه فکر درلودونکي په ډېرو غټو چوکیو باندې دي نو هغې ته دا بې تفاوته ده چې ملت ته څومره ضرر رسیږي کغه احساسولی نشي که احساسوي هم داسې معقول دغه لاره ورته نشي پیدا کولی نو همدغه دغه دی چې تر څو یو دغه مسلکي کس په یو ټولنه حاکم نه وي یا مسلکي کس په یو ارګان کې نه وي نو دغه ستونزې ادامه پیدا کوي او در کېږي. په پخوا په پکتیا او پکتیکا کوم ولایت کې زمونږ خپلوان کار کوو ډاکټر وو بیا وی وای زه د سیاتامې رئیس وم وایي دوی راغلل نو ما د سیاتامې کوم والي چې وو هغې خپل ورور وایي د سیاتامې رئیس که او په شفخانه کې یوازې یوه کوټه وه چې زه م ورسره خدای سه ما سره هغه اوسېده دا د بل ولایت وو نو وایي ډېر مشکلات مې درلودل اول ورځو کې دوه درې ورځې وروسته راته وایي دغه سیاتامې رئیس چې وو راته وویل ډاکټر صاحب کسټ خو کېده که نه زه یو ډار شوم ما چې فکر کوم چې دا ما دا کوي ما تجربه کوي ما ورته وویل ماسه کسب مصیب نشته دی راته وویل زه دغه نه یم طالب نه یم مدرسه مې نه درلوسته خو ورور مې دی مقرر کړی یم ګیله مې همدې زده کړې وایي بیا مې وایي ټیپ راویست او قرار به مونږ شپې سندرې اورېدلې وایي ډېره دفاع یم رانه کوله نو ځینې دغه شانتیم دي چې فقط راغلي دي څو خپل خپلوانې راوسي دي او پوست یې ورته جوړ کړی دی خو دا چې اداري برخه کې تخصص ولري یا وکړلی شي یو ارګان اداره کړلی شي او خپله د سی پرسونل سره برخورد ډاکټران او ټول سی پرسونل په ټولو ټولنو کې دوی یو محترم قشر دی خلکو ورته درناوی لري نو منل شوي خلک دي په ټولنه کې حتی په غربي ټولنه کې ډاکټر ته ډاکټر وایي نور دغه ته مستر و دا شګنې وایي خو دوی ته ډاکټر ته پروفیسر و دی نور ته په ښه نوم باندې دا د دوی د درناوي په دغه باندې دوی ته ما خپل ټایټل دی دغه شی کوي ډاکټر ورته وایي نو دوی غواړي چې په غیر مستقیم ول دغه په ټولنه کې منډول شوی قشر دغه کې منځوي کې ټولنه کې حیثیت چې لري هغه د منځه ویسي او د دغه طریقې نه غیر خشن برخورد ورسره کوي چې خپل کار پرېږدي یا ټولنه پرېږدي.
بل ډېره زیاته مننه کوروردن ډاکټر صاحب. آرمل یو ډاکټر چې نه غوښتل نومې واخیستل شي مونږ ته وویل زه د دوی خبرې کټ مټ راخلم وایي نه یوازې په مرکز بلکې په ولایتونو کې ډاکټران یا قابله ګانې له محرم پرته روغتون یا کلینیک ته د تګ اجازه نه لري. صحي پرسونل له همدې عمله ګواښل کیږي. زموږ روغتون کې د نارینه وو او ښځینه وو واردونه جلا شوي په داسې حال کې اکثره برخو کې موږ ښځینه سپیشلیستانې یا متخصصانې نه لرو. تاسو چې چیرته کار کوي هلته هم دا وضعیت دی یعنی واردونه هم سره جلا شوي دي؟ محترم آرمل تاسو له سټوډیو سره وصل یاست مهرباني.
ما خدا کوم فعلی حالت کې څومره هم در کابل کې مو چې وو په شپخانه کې زیاتره واردونه جدا شوي دي چې زینه و نارینه دا حقیقت لري او په ولایت کې خو طبعا نسبت پایتخت مون په ولایت کې ستونزې زفت زیات لري او په ولایتو کې ښځینه بخش ډېر زیات ضرورل کېږي خصوصا واکسیناتوران چې په ساحاتو کې ګرځي سره او یا کلینیکو ته ځي لږ سره ستونزې شته دي د محرم په خاطر ولی چې ولایتو کې خو بېل له دې نه چې که طالبان ضرورل وکړي لږ ځله د خلکو ځورول هم شته چې ښځینه بې له محرمه نشي تللی سره چېرته چې هیله لرو دغه مشکلات دې مونږ حل شي. او څنګه چې ډاکټر محترم ډاکټر صاحبانو وویل چې مونږ په ولایتو کې متخصصین نه لرو او که لرو هم ډېر کم لرو په ځینو ولایتو کې حتی بیخي نشته نو قابلګانې نشي کولی چې ټول پروسیجرونه انجام ورکړي نو دغه مشکلات ده چې مونږ ته باید دغه زمینه مساعد شي چې مونږ اوس وکولی چې پرمختګ وکړو تر څو که مونږ وغواړو چې باید ډاکتران ښځینه او نارینه جدا اوسېږي نو ښځې باید خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي پرمختګ وکړي په هغه صورت کې کیدای شي امکان ولري چې مونږ دغه څنګه چې طالبان وایي مونږ همدغسې مخته لاړ شو په دغه شرایط کې چې دوی وایي چې باید واردونه جدا وي ښځینه جدا وي نارینه جدا وي په دغه شرایط کې امکانات ډېر کم ده ولې چې مونږ زیاتره سیدینه متخصصین نلارو او تن قابلگان او نرسان نسی کالج طول پروسیجرون هم مختوزی نو پده غره بانده او مشکلات بسته زیاد شدی.
بله، نو بیا په داسې صورت کې شزینه ناروغانی څه کوي؟ یعنی اجازه نه لري چې نارینه ډاکټر ته ورشي، قابلګانې معاینه کوي، هغوی ګوري؟
په لاس کې مونږ تلفات مریضان زفته زیات لرو، که د مور ده او که د ماشوم ده تلفات زفته زیات ده. د همدغه په خاطر چې مونږ ښځینه ډاکتران کمبود لرو، متخصصین کمبود لرو، همدغه لامل کېږي چې مونږ مور او ماشوم زیاتره له لاسه ورکوو. ولایتي شفاخانو کې زه خپله په بغلان ولایت کې چې اوسېدم، هلته په دغه شفاخانو کې مونږ همدغه ستونزې درلودلې. مونږ دوه متخصصین درلودلې چې هغوی هم ډېر کم و چې هغه مرکزی شفاخانه کې اوسېدل. په نورو شفاخانو کې مونږ متخصصین نه درلودل، له هغه ځای نه، له کلي او له لرې قریاجات نه ستاسو مریضان راځي، ځان مرکزي ځای ته رسوي. خو طبعا مریض یا مریض یا ماشوم یا تلف کېږي، نو دا خو یو طبیعي خبره ده چې تلفات مونږ زفته زیات لرو چې وخت مریضان په دومره ستونزو کې.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. مخکې دې چې مولانا صاحب عباسي ته ورشو، یو دوه اوریدونکي منتظر پاتې دي. اول به دوی ته نوبت ورکړو. مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم. فرمان صاحب تاسو منو او ټول اوریدونکو ته نیک هیله او احترام
وړاندې. سلامت اوسئ حاجی صاحب توخی، مهرباني.
مننه. واقعاً وخت او زمان سره سم موضوع تاسو ته یو برابر کړی ده. روغتیا هم و ډاکټرانو ته ډېر اشد ضرورت ده، ځکه چې مرضونه ډېر دي، انسانان ډېر څو مرضونه هم ورسره زیات شي. خو موږ د اسلامي عمارت پر چارواکو او پر دیتر مشرانو دا راښکو چې زموږ د ښځو د خوندو پر مخ باندې مکاتب خلاص کړي، پوهنتونونه دي، کوم مکتبونه دي، ځکه چې ضرورت ده. و هر شعبیا کی ضرورت ده، پولیس ته ضرورت ده، ډاکټر ته ضرورت ده، انټرنیټ والا او کمپیوټر او ټول ته ضرورت ده. خو بیا هم تر ډیر حد پورې وسله لر گزاره کیږي، زنانه او ډاکټران هم شته، نارینه خو ډیر دي الحمدلله په ولایاتو کې، هم شته په کابل کې، هم ښه ښه ډاکټران شته. خو ښځې لا بیا هم هغه پخوانی ډاکټران اوس هم پاتې دي، بیا هم یو څه گزاره کوي. زموږ دلته کلینیکونه شته، په شاجوی کې موږ ښه کلینیک لرو، شفاخانه ده، په دې کې ولادي کارونه ټول کېږي. نو موږ په دې خوشحاله یو څه اوسي. خو بیا هم موږ د رخ پور عمارت کوو، چې زموږ نرسانې او زموږ ډاکترانې پیدا شي په مکاتبو کې. او له محترم مولوي صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې د ضرورت په وخت کې و نارینه ډاکټر ته د یو شدي ورتاک دا د شریعت له نگاهه څونه جواز لري نه لري، د پښتنه مې شریعت پښتنه ده.
ډیره مننه، ډیره مننه توخی صاحب چې پښتنه مو درلوده. بل اوردون کله روز ځان راو پیژنه ازادي رادیو او یو څلاندې خبري وکي.
السلام علیکم شهبار صاحب، تاسو سلام علیکم. السلام علیکم. تاسو ته محمد رشتان د کندهار ولایت سره خبره کوله. رښتیا هم لکه چې توخی صاحب چې وویل، ولا چې نو بس دا ډاکټرانو ته، زنانه ډاکټرانو ته رښتیا هم موږ ډېر ضرورت لرو. ان شاء الله زموږ حکومت هم به زموږ په دې باندې پوهېږي چې دا ډاکټران خو ضرورت دي او زنانې، او دوی به زموږ پر دې باندې کار کوي چې دا مکاتب خلاص. خو زما د ډاکټرانو صاحبانو سره دا غوښتنه او پوښتنه ده چې آیا په تاریخ د افغانستان ډېره غټه شتمني مصرف شوې ده، او ته اوس تللی یاست په خارج کې، څوک په برتانیا، څوک په جرمني، څوک په فرانسا کې یاست، آیا نو ته په کومه ورځ د افغانستان مظلومو خلکو ته په شا ورځي؟ د دې پر ځای چې دلته موږ ته په شا راسي، هلته ناست یاست، منفي تبلیغات.
بله، هغه په دې مېلمنو کې موږ ګورو. رښتیا صاحب، همدا ډاکټر صاحب آرمل په افغانستان کې ناسته ده، ټوله مو هم خارج کې نه دي. مننه سیده، جواب به تاسو ته درکړي. کور ودان ور بشو بل اوریدونکي ته.
شهبار صاحب محترم، سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته.
مهرباني کوئ.
قربان سم شبر سم محترم الله کاجی توخی صاحب چې اشاره وته کړل واقعا مش زنا ډاکټران ته ضرورت لرو دلته د ازمش په هلمند ولایت کې روزانه سفر حوزه کې مزل ته کلینیکان لرو شزنا باجان په کښې ستاده ډیره حاده پوری او خبره داسې ده چې زده کړې مثال د خبرې داسې لوړې زده کړې نه دي کړي چې د لوړو دورو پر دوی زده کړې کړي نو زموږ د حکومت څه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې ښځینه ډاکټران ته دوی توجه وکړي ځکه اکثره پیښې موږ وینو په کلینیکانو کښې چې مثال د خبرې منځته راځي د نسایي ولادي په بخش کښې ډېرې پیښې راځي چې ماشوم مو مثال د خبرې مور دغه د مړینې سره مخامخ کېږي نو دا به زموږ د حکومت لومړیتوب وي او نورې داسې مشکلات نشته انشاءالله لکه تاسو چې خبرې باندې وکړې میمنو خبرې باندې وکړې چې مثال طالبان په دغه کښې په دغو کښې په دا مکتبو کښې یا په دا دغو کښې ښځو ته ستونزه جوړوي روزانه تر اوسه پورې خو زموږ په منډیکه کښې نه په ښوونځیو کښې ستونزه ورته جوړه کړې ده نه په کلینیکانو کښې نه په شفاخانو کښې هره ښځه په خپل بخش کښې روزانه کار کوي تر اوسه خو داسې مشکل زموږ په ولایت کښې نه دي جوړ کړي.
صحیح ده، ډېره مننه له تاسو ټولو اورېدونکو څخه چې ټېلیفونونه مو وکړل. لومړی مولانا صاحب توخی صاحب پوښتنې ته که تاسو ځواب ووایست.
هو دا خو طبیعي خبره ده، د انسان حیات چې دی خو ډېر مهم دی. اوس روژه چې دا فرض دی او فرضو کښې بیا په پنځه بناو کښې دي، هغې کښې دا راغلي که یو سړی وایي که زه روژه ونیسم مړ کېږم خوړلې ورته روا دي، که یو سړی وایي که زه روژه ونیسم مرض مې تشدیدېږي سختېږي خوړل ورته روا دي، که یو سړی وایي زه روژه ونیسم مرض مې اوږدېږي لکه دو میاشتو که ښه کېږم نو بیا به شپږ میاشتو که ښه کېږم هغه ته یې هم خوړل روا دي. انسان حیات ته او د انسان ژوند ته او اسلام ډېر لوی اهمیت ورکړی دی. نو سړي ډاکټر ته تلل چې دی چې ښځه نه وي او یا هغسې قابله نه وي یا هغسې متخصصه نه وي چې په هغه باندې پوه شي د هغه مشکل په حل باندې پوه شي، سړي ډاکټر ته تلل روا دي او جایز دی او صحیح دي. خو اصل خو دا دی چې باید ښځې ډاکټرانې موږ ډېرې ولرو او ډېر هغوی. کله زه حیران شوم په دې یوویشتم قرن کې موږ داسې خبرې کوو چې دا خبرې دنیا کې سل کاله مخکې حل شوي، لکه دا سوالات حل شوي دي په اسلامي ملکونو کښې هم حل شوي، په غیر اسلامي ملکونو کښې هم حل شوي دي. سوال نه دی، موږ داسې بالکل ابتدایي سوالاتو سره مخامخ کېږو. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.
مولانا صاحب یو بله پوښتنه، ځینې وایي چې کله له طالبانو سره مخامخ شوي دي او ورته ویلي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي، ډاکټرانو ته ضرورت لرو، بل شی خو نه مني، صرف دا د ډاکټرانو مسله یو څه د دوی ذهن مني، نورې خبرې د دوی ذهن نه مني، فکر کوي چې نور شیان مهمه نه دي. نو دوی بیا وایي چې مرګ ژوند د خدای په لاس کې ده، نو که څوک مري خو اسی مري او که پایېږي هم پاته کېږي، که د خدای رضا وه نو پاته کېږي هر وخت چې قسمت و هماغه وخت به مري. دا ډول خبرې څومره په اسلام کې ځای لري؟
دا په اسلام کې یو فیصد ځایم نه لري، یو فیصد نیم فیصد ځایم نه لري. دا مخکې مې چې د روژې خبره وکړه نو چې بیا ویل چې زه خو که مړ شو که ژوندی شو روژه به نیسي، همدغه شان مانځه باره کښې دي چې په ولاړه مونځ دی که په ولاړه نه شي کوی مشکل لري، بیا په ناسته باندې به یې کوي که په ناسته نه شي کوی ډډه به ستونستغه به سملي بیا به چې دی مونځ کوي، او دست خو هغه د اوبو باندې اودست دی مونږ تاسو ټول پوهېږو، بیا که اوبو باندې اودست نه شي کوی نو ورته شریعت ویلي چې تیمم او که خیر دی که اوبه درته خینه یا یخني یا ستا بیماري داسې وي چې اوبه ورسره تازه دي نو ته بیا تیمم وکړه. نو که دا د انسان حیات داسې یو فضول شوی وی او داسې یو بې قدر او بې اهمیته شوی وی نو بیا شریعت په دې مانځه غوندې او د روژې غوندې مهمو عباداتو کې څنګه دومره تخفیفات ورکول. او بل د دې باره کښې خو ډېر حدیث دي چې یو سړي نبي صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې دا موږ چې دا هغه کوو دا دم اچوو یا بل شی کوو، حتی د علاج خبره هم کړې اول به یو وایم بیا بل، نو هغه ورته ویلي چې دا خو د الله د تقدیر خلاف، بس چې الله څه مقدر کړي هغه به کېږي سله دمونه اچو. رسول الله ورته ویل هیه من قدر الله، دا هم د الله په مقدراتو کښې دي، دا تقدیر نه تېښته نه ده دا کوي. بیا د هغه مسله راغله د علاج، نو چې یا رسول الله دی علاج بارہ کے تمنگ تصوے نو غور تے ویلے چے اللہ یو بیماری اس مکے تا نہ کتا کئی مگر دا غی علاج اور سرا کتا کئی نو فیضا تابقت دوا او دا برے ابی ذم اللہ چے کلا دوا دا مرض سرا سمون خوری یعنی صحیح دوا ور کول شی صحیح غوشی تشخیص وشی او دوا خوری اللہ پاک چے دے مریض خکئی خپل نبی علیہ السلام ډیر شیان هغه وخت سره مناسب نو علاج د پاره د تداوی د پاره د ډیر شیان د پاره خودلی پشات او خړول باندې تاکید کړي سیادانه خړول باندې تاکید کړي نو کله انسان د سی فضول شوی چې زه خو مړو مړ شوی به یو ځوان دی به نو بیا خدا شیان به پیغمبر علیه السلام اجازه به نه ورکوله دا جاهلانه تصور
بله ډیر مننه مولانا صاحب کور ودن ډاکټر صاحب حقمل بل اوریدون کې پښتنه تاسو ته متوجه و چې په تاسو باندې مصرف شوی دی او تاسو بهر غولي ناستی است زه خو وایم چې هغه حقوقی چشته کوشش دی چې هغه لاړ نشي خو بیا هم تاسو جواب څه دی
د دې ورور هم نیوکا یا نیوکا په ځای ده نیوکا په ځای پدې ده چې په برتانیا کې څو کاله مخکې زه په یو تحقیق کې داخل وم تقریبا یو ډاکټر چلته تربیه کیږي $200,000 چې تقریبا $2.5-3 million په مصرفیږي تنه هغه د طبابت مرحله چې تو وکاله طب وایي اته کاله طب وایي او د افغانستان دپاره غریب هیواد چې موږ هلته طب وایو او بیا د کار دپاره نور ځای ته لاړ شو ضرورت هم دی موږ دپاره هلته ډېر زیات دي دا به هم د منطق څخه ډېره لري د دې ورور خبره بیخي په ځای ده ولې متاسفانه په هیواد کې شرایط ډېر خراب شوي دي شرایط خراب پدې دي چې دغه اوسنۍ نجونې چې په شرګان په څلورم سم کې دي پنځم سم کې دي تاسو به اوریدلی چې وخت مخکې یو تعداد نجونې دلته د برتانیې یو برخه ته سکاټلند ته راغلله تعداد نه پیګم شل ډېر نجونې دلته راغلي تحصیل دپاره د دې ورورو یا د دې ورور په شان باندې نور خلک چې دغه نیوکې په هغه چا لري چې هیواد یې مخکې پریښی ده په ځای ده ولې کاشکې همدغه دوستان چې اوس په قدرت کې دي دوی هم دې موضوع ته متوجه شي چې ولې خلک هیواد پرېږدي بزګر صاحب ورته اشاره وکړله اصلا د یو ادارې مشر فکر وکړه د یو روغتون رئیس یا د ولایتي په سطحه باندې د روغتیایي سیستم رئیس د ده وظیفه دا ده چې هغه روغتیایي سیستم څنګه تقویه کړي څنګه یې رهبري کړي څنګه ښه رهنمایي ورته وکړي خلاوې چې په سیستم کې پیدا کیږي هغه څنګه پیدا کړي او د هغو د حل دپاره اکثرا تخنیکي خبرې ډېرې یعنی د ولایت د ولسوالۍ او د حتی ملي روغتونونه په صرف باندې تخنیکي خلکو ته ضرورت دي تاسو ګورئ چې په هیواد کې اوس اکثرا او 50% د ولایتي ولایتی رئیسان دی ولایت په ساته باندې د روغتیا سیستم رئیسان دا غیر مسلکی دي څومره چې دو موجوده حاکم نظام غیر مسلکی خلک د مسلکی بستونو کې مقرره ای همغه مر هم سیستمونه ضعیف کیږي همغه خلک چې په هیواد کې مسلکی زده کړې لري هغه مجبوره کیږي نو د ما هیله د موجوده چارواکو ته ده چې دوی د افغانستان شرایطو ته ډېر زیات متوجه شي دغه درې کلنه دوره اقل هم یو مرور کی چې په درې کلو کې دوی څومره ستونزې افغانانو ته ایجاد کړي دي دغه ډاکټر صاحب مسلکی کسان که ډاکټری که انجینری که زراعتی لوستی که نورو برخو کې تخصص کړی درسونه لوستی دا چې له هیواد وځي دا تیر شلو کلونو کې زیاتره نه سرمایه فکر کوم ډیر زیاته سرمایه په زده کړه باندې مصرف شوله ولې دا خلک چې راغله په تیر درو کلونو کې اکثر ناغه خلکو چې خې زده کړې درلودل متاسفانه هغه راوتلې دي او مجبوره شوې دي نورم راوځي نو کچیرته داسې پلان ورته جوړ نشي چې موجوده خلک څنګه موږ تاسې هغه مسلکي کسان چې په داخل کې دي وساتو متاسفانه د دې ورور ګیلې به نور هم زیاتې شي او ګیلې به نتیجه نه ورکوي ځکه د ګیلې دپاره داسې بل موږ د نیوکو دپاره بل داسې میکانیزم نه لرو چې څنګه د دې ورور د نیوکو نه موږ مثبته ګټه واخلو هیله ده چې دغه نیوکې موجوده چارواکي واوري دوی هم متوجه شي 50% به موږ چې راوتلي یو موږ ملامت یو ولې 50% هغه دوستان چې د اوس پاتې دي هغوی راوځي د موجوده چارواکو په غاړه دي چې دوی شرایط ډېر سخت کړي دي په دې سختو شرایطو کې ډېره ستونزمنه ده چې یو نفر خپل لور و خور د تحصیل له محرومه کې د دې دپاره چې د ملا صاحب سره هلته یو ځای کینی کار وکړي او دردونه یې ډېر زیاتې فکر کومه چې کدی توجه ورته نه کیه واقعي دی چې د موجوده نظام د چپکې دوه یو علت دغه چې خلکو ته د کار زمينه نه مساعده کیږي او بل اخره څومره چې نظام زر سقوط کوي هغه ته چې سیستمونه له منځه ځي او د سیستمونو له منځه وړل د نظامونو بقا همیشه د ستونزو سره مخامخ کیږي.
ډیر زیاته مننه کور ودان بزګر صاحب. څو ثانیې لرو یو شل ثانیې که تاسو لنډ ځواب ورته وایلی شئ په شلو ثانیو کې مهرباني.
وای څوک پر آزاد ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یاد له مسجد نه نو یوازې مصرف ما په سن کې مغه څه چې ما افغانستان ته کولی شو طبابت برخه کې کړي
بله
نو زه د ډېر مجبوریت راغلی ما یوازې ما
ډېر مننه ډېر مننه. کور ودان ډاکټر صاحب فرید بزګر، ډاکټر ګلرخ ارمل همدارس د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور او ډاکټر نوروز حقمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.